رسنۍ په مخ کې وسوځول شول. د یادې ادارې مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 1509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
نو تېر یو کال په جریان کې 456 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 1509 مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 230 ګرامه تریاک دي، 420 ګرامه تبلیت کا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي، موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان و نه خلو، موږ د پاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعت وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز آژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا د وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی اداري نیوکه وکړه او په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډیره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتی. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نشتی اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او شاغلی راغچی د شنبه پروزویل چې د غوړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رويټرز آژانس د یو ایراني ډیپلوماټ په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی غني او د هغې ثواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رويټرز وروستي راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعہ زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا بخیل مقدمه وایمه په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هغه عمره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې کچری او به ډیر ورکول سی نو نادان هاتز مکه کلکی بعدن اگر غذایی مواد ځان سره هم وړي او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي که په ټوله کې درته وایمه. نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطرې یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم موږ اوبه نباتات ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره سره مقایسه کړو د پارې په راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپری دي او اوبه لري هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا دسه صاحب یو خبر چې په ټوله کې ورن کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي در حال چې اوبه کافي دي. عماد موږ د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثلا که تاسې ته لکه تاسې ته خبره په تایید که فرض مثال اوبه له پاس خوا نه راځي موږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو وادي حوض چې هغه په دې نورو ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي. نو د هغه په واسطه موږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ته تنظیمولی شو د څاڅکو په سیستم. اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوه فشار باندې تنظیمي. یو دا د ځمکې فشار یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده په هغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمیږي چې هغه د واټرپمپ په واسطه ده. واټرپمپ هم اوس داسې نه دي چې واټرپمپونه هم دوه رقمه دي چې یو دا نور انرژي مصرفوي، یو د سولار یا د شمسي په اصطلاح په دې باندې تنظیمولی شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپری هم وي یو اوس په جګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ شي چې او غیر لغنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پې سپری شي ګواکې. نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو چې یو حوض جوړ کړو خاکي حوض البته، او د واټرپمپونه چې سولري دي دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یو جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همداوي چې د پایپ سیستم ورته وایي خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مشکل دی چې یو دقیق محاسبه ورته وشي. نو دا خو فرق کوي په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا موږ باغو ته راسو سیستمونه دي چې په یو جریب کې له په افغانۍ کې تاسو وایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې ته 25000 افغانۍ په یو جریب مصرف راځي. اما په اصل کې دا سیستم تر لسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که موږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي ما از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده صاحب، داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات موږ کړو، حتی موږ اوس غنم هم په قطرهیي سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف موږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000-30000 افغانۍ نهایتا بعض ځمکې کې لږ متفاوت دي، نو 10000 افغانۍ چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې موږ اوبه سپما کوو او دا مؤثریت زښته ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ځمکه توقع دایي چې 100 جریبه غنم وکړي، که تاسې په قطرهیي سیستم کې زه په مطمئن یم چې هغه چې یو نیم چند تر یو نیم 100 غنم هم وکړي، نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې موږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم چې موږ ورته وایي چې دا پپی کوي.
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډې دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوی هم سو، یعنی کیدای شي 2-3 کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر 10 کاله هم جای په جای، لکه مثلا باغو ته موږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر 10 کاله پورې هم اوس سیستمونه چې دي هغه اقل ګارانټي تر 10 کاله یا شاید لږ هم زیات کار ورکړي، خو معمولا تر 10 کاله پورې جای په جایي. نور بیا موږ راټولو، یا فرض مثال موږ اوس د رشقه که تاسو ته مثال وایم چې هغه د کال 2 دفعه یا 3 دفعه ریبل کېږي، نو په واخه چیرې وریبل سی بیا موږ دا پایپونه راغونډو او بیا چې پېته وریبل سی بیا پېته هم ورو یعنی دا پایپونه مختلف دي هم وا چې نرم شکل هم لري او د سی کلک شکل لري چې راټولوي سو او نسب راټولوي
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که پمڅکه کې څوک پریشتي د ژم یخنی نه خرابوي
دا نه بالکل بالکل سابدني نه ادام دس جوړ دی سالاس کال پر ګارانټی دا پلاستیک دا کومه واسه استفاده کیږي دا تر لاس کال پر می زما خرابيږي او نه هم دی وړي مار دا یې ساستان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب اساسو خبر خو ما دا وخصه چې افغان بزګران باید د قطرۍ او بخور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي په کچرتہ په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شي ویل چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس اصلا د سیده چې اوس هغه چوک چې در در کلری الحمدلله ډیر دی اکی نیمه اوس په دې پوسوي دي سره دې چې کومه کومه ویل خلک به فکر کوي چې دا د ټاچ کو سیستم د ټاچ کو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی بیا ته کاري څولا دا خو ډیر موثر ده زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسو سوال دی شینکی پولیسو واره کې په زابل کې مونږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال سره چې اول دفعه چې لیدلای و وغه هیڅ نه مناله زه تر زما کې تللم الحمدلله ډیره ښه نتیجه ورکړه دا اوس خلک په دې پودي اکثره هغه ماسي مو کې چې دا یو اړ کارول څه دي نو بیا ګرام ځلې چې بیا دا د هیڅ سره نه کاری یعنی په دې دوه دوه کالو کې سترغوزه پیګم دا تقریبا څو برابر دي د مصاف زات سوای ډیره فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک په دې پوسوې دي اوس چې دا تنها سپما دي او بونه بلکې ماسریات دی زیاته سپما خو اغاول ته کیده او ماسریات زخت ډیر ده نو دا زه ډیر ورته خوشبینه یم ان شاء الله کوم کولای شي چې بازي حاضرونه په دې کې کار وکړي نو دا ډیر ښه اوس خو صرف هم د عام خلک لکه مثلا د دې شنو خو خوني چې دي اکثرا پای کوسي سومه ده یا اوس عادي باغوت هم او د نورو ځایو ته هم لکه مثلا په دې وارز بکو کې دې ته موږ خلک استفاده د پایپونه کوي چې دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه خواته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران د خپل تجربې له یو بل سره شریک کړي چې د قطرۍ سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا یو مشکل ده دا اوس چې دا کوم نه هاد څه څوک نسته چې دا تجربه سره شریک کړي خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انستال کړي ان سیستم جوړ کړي دا پسته غوښتل خلک ته کاپي کوي او صرف د کاپي سیستم شو واندا چې په کومه منطقه کې سره دا کار ونیسي بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواکې تبلیغ وکړي ګواکې خلکو ته آگاهي ورکړي اوس موږ په متاسفانه دا رسانی سي دي په دې کې چې د زراعت څخه برنامه هسته دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم موږ په ملي تلویزیون دا چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه ډېر موثر نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونی رسانه لکه تاسو غوندي یا فرض مثال دلته خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آگاهي ورکړي دې باندې خلک پوښتنه چې دا څوره موثریت لري نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته هغه څه زه پیګم ا دې ترویج کوم بخش زراعت څه دی وزارت زراعت اغلب باندې فعال نه ده اما عام خلک عام تجاران قام شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څنګه روان ده نسبتا
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو لمخي تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
د ولاسه تاسو څه معلومات لرم اوس تر مرکزی ولایتو کې ډیر ښه ده په کابل کې ډیر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونال ته وبم کمی وي اکثریت دا ترکاری څه کوي دا کوي او په مشرقي او په ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډیر مروج شوی په هرات کې مزه پیګم څه باز خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبتا نورو ځایو ته په شمال کې ډیر کم ده په شمال افغانستان کې نو اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټول ځای کې خو په ډیر محدود توګه باندې دا حاضر خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره دا ساجی رډو دا خبرونه هم رات غاړم احمد شبرګم اجازه اخلم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ پژمه نه یا ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار پر خسه ودی. د چوڼې د سیمه اوسیدونکو يم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږېدل یم. بیا نو په یواد کې علا چې کلکیشن سو مرم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم، او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل اسپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شه دی، او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په پاکستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. موږ هم تللی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې چې مجبورې مشتل دی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و، او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول. دونه سم ترګې میالته وای، بیا د کندهار د مرمن ترال ما چې بیا زرا لمه، او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه ځواني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې تیر کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یادې، هغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو، شونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد و، دا پښتو مزمن به راتوایه. هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل. بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو جورانی سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس امینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایده ده، یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم، په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه، ما دریم زه به دریم سوی وم، نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دي راسې، چې زه ورله پر ګېټ نه پرېښولم، چې ولته دغه شان خاټ لرې ما یا نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایسته ول، زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بیخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مې ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه جوړې مې ولیدله، هغه سوډګانې ولیدلې، زما په اړه خبره نه وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوای خبرونه وه، بیا دوه مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله زه ساریان ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودې وسره مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول، تاسو شعر هم وایس لکله؟
او مننه شاعر چرمان سره محترم، دغه شعر په خو به دی وځي، ته خوشمن زړګي په ژغ دی رشام لغه سدی، زه چې کله ډېر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و، او دغه حالات په ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشته زه وګورم، از ما لومړی شی چې ما لیکلې دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلې دی، چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه چکیش. نو لومړی شی ما په دغه باندې لیکلې دی. نو بیا مې شاعري کوم وکړه، ځکه چې بیا زه کدار ترالمه هم ډېر وخت مطبوعات ته ورکی، او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو مالی نه کوله، نیمه ورځ مې دکانداري کوله، نیمه ورځ مالی مومه. نو شعر ته ډېر نه پرېښېده، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته، کم شعر مې لیکي، یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیروی نه غلط سو، ته خپل شاپیری یو جمعه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تفسیرې لیکلې، بیا مې کلمونه شروع کړې دي، بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویله. نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار او سرغار اخبار و، بیا مې پاکې یو کالم شروع کړ، چوپ څه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي دي په بیلابیلو سایټونو کې، په بیلابیلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ازلاج په مخه راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویل لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش وو. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي، تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی، بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي چې ورک نسی، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی بیروش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه امام صاحب میمعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسې کالمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم اوس په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم اوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وغږېدل هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرم چرې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما پاتې ودان ټوټه لیکلې ده د غیب سره کوم تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی یا کډوال یم کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله یې ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې به روان وم راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونې دغو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغمل را شروع کړل. دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې ستاسو کوم مرچ چیرک شیر نه ځای جار خبرونې ته لاس منځل ستې کړه دي ستاسو مرچ په پکټان پکټان په ډک ځاڅ په وکو. نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې یو ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړ شوې باندې وایي بیا به غو ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د استخبارونه کوم ژورو اته بار داس ما په زنده خطه خنده ما زم نه کوي فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا چې کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشل کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارونه څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر بیکاره ستې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات و د معلمي مې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړم سپېڅلې و پیژندې. بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله. بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وکړه کتنه و یو دغه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې وې دا شامل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه، یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه. زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هغه کې دغه مطبوعات دور نه و، دغه فیسبوک دا شان دور نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه، نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځه خپل مرام ته نږدې سم، نږدې څه چې بخې در دغه سم. او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مو خیره پیدا سوال کسان چې ما نه منو ورېدلی، ولکه جهاني صاحب، واحد نظری صاحب، شغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر بری، دا کسان نه وازی چې ما ولیدل، بلکې وجدې وجې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي. تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بیلابیل خبرونه بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه راجمع کړې، څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسته دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
علی بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه؟
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو ګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې اړې پیل کړه. دغه سلامتندار سره بیا هم کاری رادیو سره هم کاری لرله، د دې تلویزیون سره هم هم کاری لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې مالا قوه د دې سم کار کاوه د نړیوالو اړیکو سره. تر څنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، د دې په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای. نو بیا د امنیت د کې په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو، طلوع افغان وو، کندهار مجله وو، توزیع مدیریت وو. دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله.
کله بیا لوطن ووته؟
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدور بیا هو
نو بیا تم احساس کوی چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دی وغوښته چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره تایکن وکد وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړسه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړسه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی. او بیا ساته دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته وژونی وي درې واري بس راشکې زمي راغون کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډیو کې خپل کار وکړ. دا بلې خاطره ده سروان سم محترم، هغه رادیوګان چې ما فکر نه ده کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې. هلته ما کار وکړ، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې بدې وړاندې کولې موږ رپورټ راستاوه. اخیره هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دا خبره دو دغه دی. او په ځمکه کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوای ور سره وي یکین وکړي چې پلار دغه شو پاتې دی زما خوشاله ومه چې دوای کولې. نو د مور پلار دوای چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سوي د پلار دوای وي او زما خپل حڅه.
بله سپیشلیست صاحب، د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه ښکارا سو، څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه هغه ما به خلکو ته ول خلکو چیر تللی یا څنګه ولاړې. ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وای وای پلانکی در وو غرو در وو در ابو واوښتی. ما ول زه در وو غرو در وو در ابو راوښتیم، یعنی بل وچ ترغلی يم، نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. یعنې داسې ژبه سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه، پرځینی وغټ موټران وشه دي کلی مرتاین ده نغلمانی موټران چې په افغانستان ته راتله پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا تا به کوم شه بده هغه چې هغه د غلمانی شه بو نو دلته راته ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زما د جیب کورس زما بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زما وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځانې څخه خبر ده پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسه جالب قصه لري
خو نه دلته زو غره ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دود دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلق به بل کما ته کتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې وای سپی لري دغه کړي کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داس کلچر دی او بل دي پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر شکر دی کوچنیانو لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مورته وویل بس هره خبره په شکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو په لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وای چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان موږ ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او دا خلک پر مختللي ځکه پر مختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مش باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لري چې موږ دا څه و په دې لري چې موږ دا څه ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپلته معلمین چې مینه ما به خپل د معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر اعلان دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي ګور په شونډه باندې مسکا خبره ده څومره وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي ویني ته چې خو کړه پلاړې مور دی مور مراد چې وګړه ویني ته چې خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اورپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړی نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکې دې انقلاب کې ټول دغه سوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو د خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچه ویلې کار وکړې، پس له هغه چې مې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هیڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وای، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وای. ما هېڅ د المانۍ نه سوزده کولی، ځکه زما ټول کار دی سر کار. ما چې کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوزده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه په ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو باختایم ځینې ادغه سره سره ځینې مبادره سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې سره ټولو لپاره یو څه یي، او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د ازادي ملمه
شراؤ